نومیږي. د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د سرایاتو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله، او کله به چې دفتر نه رخصت شوم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خوږه استادان وو، نو دغه سیرت کې به ځینې خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله عنه خاطرات، هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه مندور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه، هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد وو، هغه ما به شیر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده، ځکه چې دغه کیسه ده په سنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه، او ما نور شاګردان متوجه وو. ما خپل په استرا چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه، یو حکایت وو په اصطلاح، نو ما باندې زکت زیات اثر کړی وو. او دا هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده، زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره، همیشه را بسې وه ډېره موده. چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو، او دا خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څه نه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی. یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده، هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومیږي. وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی، دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپریوتی دی، دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم. نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړی یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې.
ډېر عالي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیثه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده، او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي، یو کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه، خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکي، هغه د لیکلو حالت یا هغه شعر هغه نه. زه خپل شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آیبم د ولیومنس دی، زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مسله دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم، او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته، چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي. ګرچې ناامیدي هسم ګناه ده، خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کوه که هم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي. زه داسې ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې دا اوس ورسره مخ یو او دا ملک ورسره مخ ته، دا ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډیږي. ډېره مننه.
ډېره مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څېړنو ښوولي چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم له ماره ویره عامه ده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدې لولي، اورو چې د منګور مار مېرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه.
د منګور مار مېرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. ونه یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لوڼې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشره لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل. خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د طالب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تېرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د طالب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل له قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم رابانې تېرې ایستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګورایم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تار سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کاوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریمې اوسیس نومېده یعنې خوون او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې ووریشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی یې ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبېل سوري ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروئ او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وشلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ژولاس د آسونو څرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څرځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطرې ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوویناس ورسره دی. ژیلوویناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ، د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپېږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې میر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیرې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیسي ناول ده. یو دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه؟ تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې، د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سي ارسن لوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې و، دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې. هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود، یعنی هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، همصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپان د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لمسنفیانو سره دغه کتابونه بیا به په نوبت وړله، هر همصنفي مثلا یوه هفته بله ما سره، بله هفته بل همصنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومېږي، فکر کومه دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا څه موده مخکې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپان و. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ شي. نو ما خبر اوسې ما دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه، که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم، دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند، هېڅ هغه، یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سه ورته ولی، خو هغه عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې ځینو لیکوالانو، د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه یې کړی، او دغسې یو احصایه خو نه سه ورتلی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه، یو نظر پوښتنه، یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي، آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري، نه به یې ولري. او بله خبره ده، کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نورو ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه هم ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستان لیکي سی اوم د ټکی څه دي څه تفاوتونه لري داسې بارز ټکی راته وایي
زه فکر کوم چې څه ډېر اوم د ټکی بینونه لري ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي جنایي ناولونو کې به هم راولي خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډېرې قوي دلته معمولا جرمي مسایل راځي او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته وادي وګړی د پولیس رول ادا کړي نو بیا به دغه جرم به څیړي پولیس به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي دغه څوغه مجرم پیدا کړي او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي خو یوه خبره ده زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته او هغه سختارې دغسې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کېږي دا کېدای شي په نورو ناولونو کې هم راسي په نورو برخو کې خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي مثال خبرې یو مړی سوی ده هېڅ شی معلوم نه دي دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څیړي دی باید پسې وګرځي سیدا صوفه یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده او د لوستونکو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړې چې بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي فکر کوم چې تاسو ډېر هغه به فرق بینه یې دغه ناول
احمد صاحب د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه دې تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري فرزن جن نور معلومات دی چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دی فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي هغه باید په دې باندې پوه سي چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده فرزن قضا په ارتباط باندې
ته نه یوازې دا په هر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت مثال خبرې زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ کیسه ناول ولیکم زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې د هغوی په داسې بلته څه تیریږي یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې ناول که په هره برخه کې معلومات ضرورت ده نه یوازې پولیسي او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه لغه اصولو څخه دغه ټولو نه به خبره ای مثال خبرې زه مثال در کولای شم که دا سیدی غلا یو قضیه ای او لیکوال معلومات نه لري ډیر عادي قضیه ای او هغه فرزند دغه دیپان مودا یا د محکمې پریکړه لاس کله 15 کله شل کله وری کی او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده زدا دي دغه معلومات نیمګړي دي غو لوستون کوي باور نه پکې هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط دي د سې معلومات ترلاسه کې ما فرضاً دی غزان سیم نه ول دي کغه د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجرات نه دي نو زه تر ایران پورې د غیر قانوني تللم هغه خاطر نه هم تللم خو د ماغه کرکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا ترغه ورا خاطلل نو زه مجبور اوسم چې د پولیسي موضوع نه و خو زه د قاچاقي موضوع مل ډیرو د کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و یا فرزن لا تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاوه نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهیدو لپاره ضروری ده چې هغه پولیسي ناول نو کې په نور ناول نو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري
دا ناول چې تاسو ژباړلای د معجزې تیږه په دې کې د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسا کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې دغه ناول کې لیکنی هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري هغه کې یو وحشت خپور سي اته دیرش مړی هلته اوسي خو هیڅوک خبر نه یا ته پولیس هم خبر نه دغه جزیره اوسیدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او له هغه ځای وتښتي بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي دا مړی څوک کوي او د څه لپاره بیا وروسته دغه چې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم هم دغه سده معجزې د تیګې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیګه یي او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیګه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ وي، هغوی یو څه ورنزده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایتکار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ، د پوهېدو وړ. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا څه تشریح ته ضرورت ده؟ بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي، مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نشو اخیستلی. لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، هغه ولې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته لغه یې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول، هغه چې کوي زحمت باسي. یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل، یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه، خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. دریم شعر چې راته وژباړه حیران پاتې شوم، یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، داسې یو شعر اخیستو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې. کله کله داسې ژباړې مې، ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل، د ژباړې پیسه کې څه ویل، خوښ کړی ده دوستان؟
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزان کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول، نو د دوی خوښ شو. حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و، مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي، کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي. نو د دوی ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم، او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره ده اوس دغه د دې افغانانو دغه پوهه لوړه شوې ده، مطالعې مینه وال ډېر دي. مثلا خوسته یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیس ناولونه، نو هغه هم دغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړې. د خلکو علاقه دغه سره ډېر، دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړې، او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق،
خواره
برخه خواره ده، خدا برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحال لر
تاسو هم ډېره مننه.